لس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل د دې خبرونه کوربه تاسو ته راغلاست وایم. د ازادۍ راډیو د خبرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو مخکې له هغه به واورئ چې افغان حکومت په پام کې لري په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د پولیسو شمیر دوه چنده کړي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سر ټکی، په غزنی کې د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه له معلومات نشته چې پرون وتښتول شول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه کړې او د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه له معلومات نشته چې پرون د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د غزنی د امنیه قومندانه یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې 13 تنه تښتول شوي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 26 یا 28 ښودلی. ښاغلی کمرانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
طالبانو کوم کمانډان د یو اورور او یو بل کس محلي پولیسو نیولی دي. طالبانو په قابض له جاغروش کوم کسان لازم شپږ کسان یې 13 ورځې کته کړی وو، 19 کشل کسان یې نن ورځ کته کړی دي.
د راپورونو له مخې یرغمل شوي د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په لویدیځ کې ملي اردو وایي چې په فراه ولایت کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د ظفر قول اردو له خبر پاڼې سره سم دا طالبان هغه مهال ووژل شول چې غوښتل یې په اناردرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د راپور له مخې په دې برید کې 8 تنه نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولۍ پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو 2 لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. سفارت همدارز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو حملې باید بندې شي. اروپایي ټولنې هم پر خپله ټویټر پاڼه ښکلي چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري. د ټولنې هیله څرګنده کړې چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي. پر ژورنالیستانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې حملې زیاتې شوي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای، په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یماس یوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریال ملاله میوان، او په غزنی کې د الجزیره خبریال رحمت الله نیکزاد په دې وروستیو کې وژل شوی. د دې حملو پړه هیڅ ډلې نه ده منلې، خو افغان چارواکي وایي چې د قتلونه طالبان کوي. ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي ویلې. په هغه بیان کې چې پرون ارګ خپور کړ، د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی دی چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د تورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي، او دوی د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو، نویو ارزښتونو، پرمختګونو او غږ پورته کولو ساتونکي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو لمخې راشد خان په 13 کلونو کې په نړیوالو شل اوور سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاعي پالیسیو د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د لایحې ته د استازو جرګې 322 غړو موافقې او و اتیا نورو مخالف رای ورکړي چې د دې ویټو د باطلولو لپاره د اړتیا وړ له 3 دوه برخو څخه هم زیاتې وي. د جرګې 109 جمهوری پال غړي هم د ډیموکراتانو تر څنګ ودرېدل. که دا پریکړه د امریکا په سنا کې له 3 په 2 برخې رایو تایید شي، نو دا به لومړی ځل وي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې د ویټو پریکړه باطلېږي. ټاکل شوی چې سنا د یوې اونۍ په ترڅ کې د دې لایحې لپاره رایې ورکړي. د دفاعي پالیسۍ په لایحه کې د پوځي پروګرامونو او رغنیزو پروژو او د او د پاوزیانو په ماشونو کې د 3% زیاتوالي لپاره 340 میلیارد ډالر غوښتل شوی دی. ترامپ د دې لایحې د رد لپاره څو مواردیت کړي. په یو مورد کې ښاغلی ترامپ ویلی دی چې دې لایحې د افغانستان په څیر هیوادونو څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ده صلاحیت محدود کړی. په بل مورد کې د یو شمیر پوځي اډو د نومونو وبخې یو بل مورد د یو شمیر پوځي اډو د نمونو د بدلون وړاندیز دی. په لایحه کې د هغو پوځي اډو د نمونو د بدلون وړاندیز شوی چې په جنوبي ایالتونو کې د 19مې پیړۍ په کورنۍ جګړه کې د مریتوب د پلوي بلتون پالو مشرانو په نوم نومول شوي. او اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه وکړه. د دې ټولنې ویاندوی سباستین فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2020 کال د جنوري په لومړۍ د هغې تطبیق ممکن شي. د دوو خواوو ترمنځ د تجارتي موافقې د انتقالي دورې مهلت د دسمبر 1 نیټه ټاکل شوې وه، نو ځکه د دې موافقې د بشپړ تطبیق لپاره لږ وخت پاتې و. دا موافقه د اروپایي ټولنې او برتانیا ترمنځ له تعرفې پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي او د دواړو خواوو د پولیسو او قضایي ارګانونو ترمنځ د همکارۍ دوام ته لار پرانیزي. برتانیا به بالاخره د 2011 او بخی د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادیې او ګډ بازار نه اوزي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قطر منوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې پروګرام په زیاته برخه کې د مخکښو ښځو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر غني هم اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دې حملو هدف د ځوان نسل د روحیې مړاوي کول دي. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحیې خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غني پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هیلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د خزو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنۍ لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دوغه قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وژنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړی دی چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یو شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وژنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل خاریان ورسره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او د غراس دخی حکومت دوالي او ثبات مخته خندونه جوړیږي.
شاغلی مراد دا هم ویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوه چې د کابل شهر نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمیر ته پکتو د دغه شهر د پولیسو شمیر د نړۍ تر بل هر شهر لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیر بیا شزینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وشوه. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډیر شمیر شزینه ژورنالیستان اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا وړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازبکستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د 2021 میلادي کال له پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړل شي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
ازبکستان د کورونا وباله دوهمې څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د خوالي په خاطر به افغانان د نوې میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه.
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همداراس پرشته اندیشنو مو خبري وکړي او یو توافق ته ورسیدو.
د سرخانداري اولی همداراس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر تاثیر مې د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودی په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوه. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودی په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډیر سہولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي تر څو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه ګډې سرحدي کمیټې مشر د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخان دریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونه ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وځ شوې بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري زه راکړه ورکړه سفر شوې ده. د یادې خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغه هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګري زه راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخ کورزو د سوداګرۍ څلوېښتمې سالنې ته رسیدلې ده. اخوا بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالی پستا دنګ نبات او جلغوزه لګدوي او پیوس کې لمنځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنٹ او د وسپنې سیخ را لګدوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګاه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې خبريږي. اوس ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. 800 ورځپاڼې په خپل نننې غنه کې په سرمقاله کې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو د پایل په درشل کې د یو شمیر خندونو یادونه کړې او لیکلې دي چې دا خبرې له پیل دوه مخ کې له خند او ځان سره مخ شوې دي. اوربند د دوړو خو ترمنځ د اختلاف تر ټولو لوی مسله ده. 800 لیکي افغان پلاوی ته اوربند د خبرو د بحث لومړی شرط دی خو طالبانو ته بیا د ورستې مسلې په توګه مطرح دی. نو ځکه د لیکوال په وینا د طالبانو لپاره تر اوربند مخکې نور مسایل لومړی توب لري. د سر مقاله د لیکوال په باور طالبان پر افغان حکومت اوربند د فشار دی یو وسیله په توګه کاروي. نو ځکه نه غواړي پر سیاسي نظام تر هوکړې د مخه اوربند وکړي. د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت درې لوی تیروتنې کړې دي. دا د افغانستان د ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا لومړۍ تیروتنه دا وه چې افغانستان د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره د قطر غوښتنه ومنله، ځکه په خبره یې قطر له کلونو راهیسې د بنسټپالو او ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای دی او دې ډلو ته یې مالي ملاتړ برابر کړی. ورسپانې د دولت بل تیروتنه د منځګړتوب لپاره د خغلی خلیلزاد منل غنی او لیکلی دی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت تر سره شوی وای. دریمه مسله چې ورسپانې یادوي د څه باندې شپږ زره طالبانیانو خوشی کول دي، د لیکوال په وینا د افغان دولت دا تیروتنې به نه جبرانیدونکې پایلې ولري. او هیواد دولتي ورسپانه لیکي چې له طالبانو سره په پرله پسې توګه د سولې او اوربند غوښتنو برعکس جګړه او ترګریز بریدونه پراخ کړي دي. ورسپانه لیکي د اوربند له غوښتنو سره سره طالبانو جګړې ته زور ورکړی او همدارنګه د خپلو 2000 نورو بندیانو د خلاصون غوښتنه هم کوي، خو د لیکوال په خبره ښایي د طالبانو دا غوښتنه اوس مهال ونه منل شي. هیواد لیکي په کار ده چې د سولې فرصت له لاسه ونه وځي او طالبان باید د سولې له بهیر سره یوځای شي. د لیکوال په اند د دې معنا دا ده چې ملت او نړیواله ټولنه د سولیز ولس او بخې د سولیز افغانستان غوښتونکي دي، هغوی چې د سولې په بدل کې د نظام بدلون غواړي هڅې بې ګټې دي او نړیواله ټولنه هیڅکله د وروستیو لاسته راوړنو ضایع کېدل نه غواړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. وس هم ورزو یو بل راپورته په خوست خار کې د سیمه د سترو خارونو په څیر څو اسري چایخانی جوړې شوې دي چې خلک پکې د چای څخلو ترڅنګ بندرونه کوي. د خوست اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د شودو چای خوګو خوړو او بندر زایونه له پخواو خو په خار کې اوس دود شوې دي. د ازادۍ رادیو خبريال په خوست کې یو نوې جوړې شوې چایخانی ته ورغلای.
کڅام له پخوا په خوست خار کې د سړک په غاړه او پوړو دوکانونو کې د چای څښلو ځایونه وو. خو د هوا د سترو خارونو په شان چایخانه چې د جمع دمی او بندر مناسب ځای ولري نوی او اوس په دې خار کې قرار قرار په جوړی دودی. په خوست خار کې دا ډول نوی چایخانه چې صنعتي مناسب چاپیریال لري او د نظافت یم خیال ساتل کیږي، خلک ورته د فکری او جسمانی دمی خپل ملګرو او دوستانو سره د جمع او افکارو د تبادله لپاره ورزي. د نصیر الله وهاب زپونوم یو خوستای ځوان چې په یو خونیز مرکز کې زده کړی کوي ازاده رادیو توایی.
کوس کې دغه چې حنا یو وخت د ملګرو سره زاد د شوایا وکړه چې مونږ کورس فاریه کنه ورسته ارسو کورس مام وخت دی چې غیز وخت ده ورسته چې روشو کورس یې واپې ده شدې چای و چې کو پرام دماغ ریفریش ډېر خوانت نه و خلو سره د ملګرو د شپې ګڼې ولو نه مر سره وي او دلته یو ځای چای چکو چې دغه چې حنا څومره چوخ هي زاد ډېر خوان خلا.
سره لدې چې د خصوصیدونکو د کورنۍ یو څاروي د شیدو چای خوخوي، خو تر دې ورسته یو پخار کې د شیدو چای کم پیدا کده. وحید الله زلان چې د صبروي د سیمې اوسیدونکو دی وایي
دا یو نو دستور رسم رواج دی چې په خوس کې فعال کیږي. دا یو ښه پرسد دی او زمونږ لپاره دا یو ښه د ساتیرۍ ځای دی. مونږ یو څو ملګري دلته راغلي او د دې ځای څخه خوند اخلو.
خیرګل چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي په خوا په خارونو کې د دا ډول مناسب ځایونو اسانتیاوي نوی
مخ خو خدمت سہولت نه نوی د فیس بزود د میشت څه پیه ده د 15 د کین نه نوی لاس د کین نه نوی څومره خار ورنه دي شوې ده. اوس خو ډیر الحمدلله ډیر ښه سہولت ده. ډیر کا وخت یې د دلته لای نه سفرام کنه شب ده چای وچا مستي وکړه او مستي کې ګډله وکړه وړي وکړه هر څه پی دي کی
د خوست تحفه پونوم دی به نسبتا عصري چایخانه مسؤل نذیر ول په دې ځای کې د غاو د تازه شیدو چای لبنیات او نور خواږه شیان لري.
په نورو لوی خارونو کې کابل کې نورو کې دغه چایخانه د پر ازیات خدمت شوی او بهخي خي اسري جوړ شوی او په خوست خار کې یو چایخانه نه دغه پر مو په چایخانه کار باندې تمرکز وک دلته سونی الوام جوړیږي چې مخکبه د بنو سره خلکو راوړه او یو شرفیرا ده او مستی وی چای وی شدې وی دغه سره کور دې پرم خلک شدې وړي مزګر وخت کور دې پرم خلک داس خلاص شدې وړي.
چایخانه چې د دې سیمې په لوی خارونو کې وګده مخینه لري د بندرونو ترڅنګ ډیر کله د رون اندو مخورو او سیاسيونو د بحثونو او تصمیمونو ځایونه پاتې شوی او خپل پخوانی ارزښت ساتلی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د سری میاشتیا هلال احمر ټولنه وای هیواد ته به په راتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمنی بیو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو شلو ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمیر خیر غوښتونکي تر 150,000 ډوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوي واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د دې تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 ډوزه واکسین رانیسي. تیره اونۍ د ایران مرکزی بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو پخوا ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمی موافقې ووت او پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوی، خو له ایرانی بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 55,000 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شوو شمیر شاید د هغه څخه دوه برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په پاتې خبرونه کې د مخکخه خوځو 19 پروګرام خبريږي. د دې خبرونه قربانه ملالی بشیر ده.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدې تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدې پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخ وړم. تل منمو د نن ورځې د مخکښ شدې پروګرام تورپیکی علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسي کارکونکو د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني
سلام وړاندې کوم تاسو تاسو همکارانو درنو او دیدونکو تاسو ته مننه کوم چې مانم دعوت کړی په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه مشته یو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د شذو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا پاکره کار کوي او منځکاله د شواد ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو دوه پسندس کوي او د روسیا بیا د ګروپ کړي د دې پسندس بکس نه قرضه اخلي او دغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې د کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې خوځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا، د خوځو اجتماعي مشارکت او د خوځو تقویه کول په تصمیم ګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایست چې په کومه برخه کې د شذو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي.
که د خپل کار ته اړه وایم، ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوانو انجنونو هغه څوک چې نوی د پانتلون نه فارغ شوی دا خو د پاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه موږ غواړول تر څو چې دو هغه توانایي ترلاسه کړي چې دو هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځه څنګه کولی شي چې سیوینګ وکړي یعنې پس انداز وکړي د پس انداز طریقې زده کړي او څنګه کولی شي چې بیا د پس انداز نه چې دوی کوي دي البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي بیا د هغې نه دو قرضې واخلي د هغې ګروپ نه دو قرضې واخلي او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړی چې مثلا کله کې قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساته دی چې دو کولی شي د هغې نه استفاده وکړي یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدای وکړي چې ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي چې تاسو دوه وکړي دوه دا یقین ورکړي چې یو ځان باور پیدا کړي چې دوه هم کولای شي د نړۍ نو ښان کار وکړي عاید ولري او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مننه جانی سلام تاسو ته تاسو درنو جن مننه د ازادي رادیو ټول کډرونه اوریدونکو سلامونه. کوم علي قبله فارکه ما د هلمند ولایت لګریش ولسوالۍ څخه مننه د شاغلي تورپیکی څخه ورسره دا چې دی نمبر خپل کار د کوبه ځای څخه پیل کړي او دی وس په خپل کار باندې کې کوم ستونزې لري.
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښنه مطرح کړه که د ورور مطلب دی چې د کاری په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم نو من هیڅ دی چې یو افغان خزیمه په پښتنې ټولنې کې مې د تحصیل او د کار وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې موږ عام خویندې لاس په ګریوان دي هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي امنیتي ستونزې دي مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا باید دویم جنس قتل کېږي یعنې ښځه په ټیټه سترګه قتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزې سره لاس په ګرېوان شوي نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو مهم ترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوصا چې موږ خپلو مېرمنو سره کار کوو نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. موږ هغه بینفیشری یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې ده د هغې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري یعنې بې سواده دي او 63% په هغې کې نارینه بې سواده دي چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوانې یعنې د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی یعنې همیشه په دودیزه توګه مېرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی. د کور بهر چې کله یو ښځه ووځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې دا په لرو پرتو سیمو کې دی. حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی یعنې دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سم رسېږي نشي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدواره یا هغې ته صحیح رسېږي نه کېږي. طبعا هغه تازه مریضي ځانې اخلي بعضی مشکلات دیتا پیدا کیگی چه باید جدی صحی توجه ورته وشي نکیږي او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیمګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنې کې ورسره لاس په کړي واري. نو امیدوارم چې د ورور خپل جواب اخیستی وي.
ډېره مننه. اوس هم ورځم د یو بل اورېدونکي پر لور مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده
حبیبي ما زمینرار والا د خویانو والا سوال نه اړیکه نیولې زما د تور پکې خور نه اول وته سلامونه وړاندې کوم. دا وختونه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې واخزه واخور وواړي لکه د مخالفینو د وطن د مخالفینو نه هغه مشکل ولري مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي وواړي چې اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي ایا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومه کیا کاردا یا سوالی؟
بله دی ورور تام سلامونه وړاندې کوم او د پښتن نه مننه کوم. د دې ورور سوال جواب پک نه باید وو. تاسو وایم چې مونږ زیات مرجع لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضا واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغو قرضا واخلي او قرضا ورکړي. نو که دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د خوګیا ورور ویل چې په خوګیاړیو کې دی، نو کولی شي چې دا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دوو سیمو کې شته دی که نه، چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیاړي خوګیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکې جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته په ورسو چې دوی خپل پښتنه کلري مهرباني وکړي. آزادی رادیو ده
سلامونه تاسو ته. تورپیکې تم ټول چې اوري دا خوله کوي ټول ته دنګل سلامونه خلکان باندې مجلن آباد نه دا وایم دغه لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق لپاره د حکومت په پلان کې شي ویا ته د کې خور له مختنه د لره مکنه اکثر خلک دي زموږ له سیمه کې مشته ده چې کوم لور ورکیا چې ووټ پر ورکی په بدل کې ډیر روپې لري خو ته په یو کده ما سیول کتل کنه چې ووټ پر ورکیا شل ته ورکیا او تر ته عملی کنه هغه ته ورکی حکومت دغه باندې کې بيسه غلې پاتې شو ته پوري او قسم په دې کې نه نیولې تا ورې ووټ ته دوه کړې دی ولې شل ته ورکیا په خپل لور ولې دومره ظلم کوي په دا کې د حکومت لپاره پاتې ده تور پکې دا په خپل کومه چې دغه باندې کې تاسو شکري وفه پوري نه
د دې ورونه مننه کوم. تر هغه چې ما دا سوال واخیست خدای دې وکړي چې صحیح مې اخیستی چې د ناسم دودونو یې چې دغې جملې نه ولور دی د ورور سوال د ولور په هکله او دا چې موږ څه کړي دي او حکومت هم په دې ولور اخیستلو په هکله چوپ پاتې دی. فکر کوم همداسې سوال یې وو. نو په جواب کې باید ووایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید دې شي چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره شي چې یو یې دغه ولور اخیستل دي. موږ دا چې ماسې کړي دي یا د کاري دورې په هکله کاري دورې وخت کې ما موږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي. دا تقدیر ډیر اچھا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاک لپاره چې دا چې ولور او مہر سره دوه جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح کیا گئی یا موشي. موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په حق لا ورکړي دي او دا چې دولت وایي چې په دې حق لا کوم کار نه دی کړی او چپ پاتې دی. زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې موږ د په ټولنه کې شته دی مدني قوانین دي هغې کې اصلا ولور وجود نه لري. مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی. نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسم دودونو کې راځي نو حکومت هم آګاهي پروګرامونه په دې برخه کې لرلي دي او نورې هم لري. مختلفو برنامو هم په دې هکله زنه برنامه پروګرامونه لري چې هغه یې عامه منځ راوړي. خو تر ټولو به ما سره دا وي چې د جمعتونو په کچه د سپینګیر او مخاورو په واسطه باندې دغه تبلیغات په زموږ کلي کې جمعتونو کې په ښارونو کې دا وشي چې نه یو ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي. نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده. یوازې یو اداره یو کس یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې حل کړي. اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي تر څو چې د ولور اخیستلو دا دود پټولنه کې د
منځلار شي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسي کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له غوي څخه پښتنه کوي چې کله تورپیکي جانې څخه کومه پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
د
لومړی پښتنې په جواب کې پاید وای ملاله جان چې ورور وینې چې دو مونږ باید د خدای په حقوقو باندې چې اسلام په ورته ورکړي دي. نو د ورور ته باید وای چې موږ ټول هغه قوانین یا د خپلو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول هغه حقوق چې اوس مدول حقوق دي دا په اساس اسلام دي. یعنی په خپل ذات کې د ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی. یعنی ټول فقط موږ مدول حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي. یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. دې په باره کې یو بار موږ ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینهو دا فکری چې یعنی د حقوق کې د ښځې وایي چې حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکول د بیان دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي. نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دي اساسي حقوق ته لاسرسی ولري. البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړې ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه ده چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي. او بلې ویلې چې موږ په صلح کې څه نظر لرو په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو چې کوم چې موږ په دافزه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري. ځکه دا قوانین باندې ډېر کار شوی دی. دا قوانین اسلام سره مستو مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې. نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخیرو کې یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی بلکې اوس هم افغانستان که زمونږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په خپل کچه کې نه دي. موږ ګورو چې زمونږ نجونې مېرمنې تر ډېره بریده باندې د وهل ټکولو ظلم او ستم د لیدي چې دا د دوی حقوق ته د عدم لاسرسي له وجې نه دی، بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري یا نه پرېښودل کېږي، دا ټول هغه حقوق دي چې یعنې موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی چې موږ ووایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی، که طالبان راشي دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، منګه د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق غواړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړي دي، او دا زموږ غوښتنه د طالبانو نه هم ده، او پس د طالبان نه که هر حکومت راشي دا به زموږ یوه غوښتنه وي.
اوس بیا ورځم دی واورېدونکي پر لور مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
او د هلمند څخه محمد نبی خبره کوم، ساسي هلمندیا ته او تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ټول څخه سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې او خصوصا په د هلمند کې بعضې کارونه د ښځو په نامه وسول، تر هغه وخته پورې یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې د دغه څخه واخیستی، بیا هغه کارونه وه، هغه پروژه وه، هغه کار که خیاطي وه، که یو بل څه وو، بیا ورک شول، هغه ماشینانو شی بیې واخیستله، بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسسې سره یو دغه درلوده، بیا بیا دغه جوړ کړې، یو څو وخت به وو، یو څه نمایشي کارونه بیې وکړل، هغه چې بیا هغه پنډ واخیستی بیا به ورک شو. نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویل چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفا لطفا دودي داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم، یعنې په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات ارزه کوي، د دوری تر شروع نه، یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې دو لاسنیوی وکړي. او دغشي تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي، هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کار کوونکي لري، او د یو مشخص اکتیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل تارګیټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام، نو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دو ځوانان یو د ماسته دی وي، او تر څو چې دو ځاړم شي باید دو ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه، ټولې انجوګانې، ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی، لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی، نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دو ته دي، نو پس بیا دو ته لارې چارې زده کوي، او پس د هغې نه دا د ټولنې خلک دي، د هغې سیمې اوسیدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي، او څنګه دا دوامداره کړي دا ګټه اخیستنه. یعنې دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. ان جي او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري، او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپل خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي. یعنی تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټول انجوګانې په افغانستان کې، پس د هغې نه باید دغه خلک خپله خپله لار پیدا کړي. دوهمه برخه چې د پوښتنې چې تاسو زما نه وکړه چې موږ څنګه نظارت کوو، موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو. هغه یو خو خپله د سی ډي سي یا دغه محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو ته تاریخ نشي، یعنې هغه خپله د کلي خلک د دې برنامو نه نظارت کوي، د هغې طریق نه نظارت کېږي، بیا د برنامې طریق نه نظارت کېږي، بیا د دونر زمونږ دونر ورک بانک دی جهاني بانک دی چې د هغې طریق نه نظارت کېږي. او د دې نه برعلاوه بیا دریم ناظر یعنی ترد پارټي عادت دی، هغه راځي نظارت کوي قدم په قدم، د دې برنامو نه نظارت کوي چې په دې برنامه کې شفافیت په نظر کې نیول شوی دی، په هماغه قسم دا برنامه تطبیق شي. نو زما زمونږ برنامه د دې ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام د شفافیت نه ټولو وګړو ته، ټول هغه د برنامې مستفیدینو ته اطمینان ورکوم، او ستاسو د پروګرام د لارې نه په دو غږ کوم که دو کوم ځای کې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی، کولی شي چې مستقیما زمونږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي. مونږ سیستم د ثبت شکایت لرو، د دو ټول شکایت به محرم ساتل کېږي، او د دو هېڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکېږي. بیا د ولایت په سطحه لرو، بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو، او بیا هم مرکزی دفتر د دو په خدمت کې دی. که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتېږي، نو دو دې زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي، خپل شکایت ثبت کړي، د دو شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
اوریدونکو، تاسو تورپیکی علم واورېده. مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جانې، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام مریم جان، بول شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشاءالله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم کمره شما هست مرالی جان.
تشکر مریم جان، ډیره مننه چې وخت مو وایسته چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړی. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوي، که تاسو لمړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه مشته وایست.
تشکر مرالی جان. قم تقریبا حدود 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش میرسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس ورته ډیر خلک لیوالتیا لري؟
لیکن قصد لباس افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از اینکه افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از اسکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستند اینجا مشتری های مستند که بسیار لباس افغانی را دوست دارن، بخصوص بالا پوش های ترکمنی ما را، دیگه لباس هایی که یعنی قدامت زیادتر داره اونا را زیادتر میپسندن، اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از اینکه مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که میپوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه، سخه لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوشدار لباس افغانی ما هستن واقعا.
مریم جانی، تاسی لکم طریق دا تجارت کوی؟ چنگ دا کالی تاسی تر خلقو پوری، تر مشتریانو پوری رسوی؟ آیا آنلاین دکان لری که پا فیزیکی توگه تاسو دا جامعه خرسوی؟
ملالا جان، لباس ها را ما آنلاین بفروش می رسانم. تقریبا سال اول که من تجارت شروع کردم، از طریق دوستایی که داشتم برشان ادورتایز کردم که من لباس افغانی به فروش میرسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور میکنم و صفحه اینستاگرام جور میکنم، از همون طریق لباس ها رو به فروش میرسانم. بعدا از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق عموم از پیش ما میخرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینایی را که من درست میکنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه بر من زیادتر وقت من او را آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از این خاطر در می پلان هستم بخیر دکان با کنم، اما حالا فعلا آنلاین بفروش میرسونم.
بله مریم جان، دغه تجارت چې تاسو او نور شزی او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شوزو ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته یې رالیږي، له هغو افغان شوزو سره څومره مرسته کیږي له دې طریقه؟
ملاله جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول آیدیای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم، چون شرایط افغانستان روز به روز وخیمتر شده میره. خانما زیاد، خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم به یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از ما آقا بسان که میره در کجا شما درست میکنیم، مستقی خانما است در بر ما درست میکنم. پس در فکر خودم ما میگرد آمد، وقتی که ایجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر ما یک کار بکنی؟ چرا نی بچیم؟ من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی روان کنیم و ما میخوایم که لباس ها خانمای افغانی که بی‌بضاعت هستند، یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن، بر ما درست کنن. ما میخوایم از طریق خانمای افغان کمک کنم. باز مادر جان ما منبعیم موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها برم رسید، دیگه مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید بتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی همراهیم تلاش کرد، خانم ها را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا یک 50 پای ماشین گرفتیم که خانم ها در اون کار میکنن و کسایی که کار نمیکنن، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز بر از اونا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز بر ما درست میکنن لباسا را. باز میرن کسایی که برای ما کار میکنن میرن اسمشان میگیرن و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
دغه تجارت چه در افغانی جامو تاسی کوی او آنلاین طریق تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره ډیر سوی دی؟ څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟
اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود در قبال داره. زیاد وقت و مشکلات ها، وقتی اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت ها میکنن، خصوصا افغان و خانم های افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من این تجارت شروع کردم، از من دو دوست دیگه ما این تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما من به خاطر که این تجارت ما یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من این تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشیشتم، گفتم نه من باید این تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود از تجارت ما در قبال داره ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر یکم مشکلات ها باید باشی، که منتظر کمپتیشن ها باشی، این چیزا را همه باید بپذیری.
دیر مننه مریم جانی ستاسو دا وقت سخه چی دا ازادی رادیو پا مخکش شدی پروگرام که مگردون وکر. تاسی اوریدونکو دا مریم عمر جغ اورید چی پا لندن کی تجارت کاوه او دا دلتا پا افغانی جامعه پا لندن کی دا افغانستان سخه راوری. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمه میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شوزو لپاره په پښتو او دری ځانګړې ویبپاڼې پرانیستې. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شوز اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوز نظرونو او تحلیلونو هم خبريږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې پرشنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rfrl.org. همدارز ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړی: 00422211415. زموږ له شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې لمر سره تماس ونیسي او راته وایي چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خبرونه جوړې کړي، پر کوم موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښ شدې پروګرام پای ته رسیدي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما تور پتا جنت دے ما د پار پرختے زما تور پتا جنت دے ما د پار پرختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی سر درنا قربان کرم
شاعری میں در نظر شا زندگی میں در نظر شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظر شا کا سجدہ در تا جائز وے وہ زمان خانہ کا بے زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون نغرچی نئے تد